ولی مصطفى صديقي تاسو ستړي من شي په پنځن کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کلای کوم و بوري چې د ننګرهار او کونل چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمې اردو د ځواکونو په ملاتړ د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. طب هم واوري چې له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټونه غنم چاغ لا کړل. د غزنی له ناوی ولسوالۍ سکال هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې برخه واخلي. دا ولې پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټور وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتخاب کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پرونی راپور چې پکې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوال مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي څېړل کېږي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې جنگي قوانین او د جنگ اصول مراعتوي، خو وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په لوی لاس د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. دوی له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي. دوی د خلکو له کورونو او جماعتونو استفاده کوي چې دا موضوع د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
د یوناما په راپور کې ویل شوي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر میلادي کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 23% کمه شوې. خو راپور دغه راز ویل د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوې دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د روانې میاشتې په پیل کې په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکړل شوي وو. د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل عملیات د ځینو ملحوظاتو له کبله پټ روان دي.
ځینې مهمې سیمې د وسلوالو لشتونه پاکې شوي. د ولسوالۍ او د امنیې قمندانۍ د ودانیو شاوخوا هغه کوم مهم کلیدي کلي چې وو لکه اکازیان، لودینان او نورزایي دغه سیمې ټول تصفیه شوي، ولې بیا هم په ځینو سیمو کې په وقفهیي ډول نښتې دوام لري.
وسلوالو طالبانو تیره میاشت په بالامرغاب ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې. چارواکو هم تایید کړی و چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ له ودانیو په شا شوي وو. دوی هغه ته د تاکتیکي په شا تګ نوم ورکړی و. د غزني چارواکي وایي په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو ډېر مرکزونه له منځه وړل شوي. د غزني د والي ویان محمد عارف نوري پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات تر پخوا کم شوي دي.
د اوږد مهال لپاره به دوی بیا ونتوانیږي چې خپل مرکزونه او خپل لیکې بیا ترمیمی کې بیا منظم کې او د تروریستي اعمالو د ترسره کولو جوګې دي. ترڅنګ په ټولو مهمو ځایونو کې د اوږد مهال لپاره پلان دی چې امنیتي بيزونه او پوسټي به ځای په ځای شي چې دغه مرکزونه د جدولو او اکمالاتي لارې به د تل لپاره وټالل شي.
په دې وروسته کې د غزنی د ګیلان اندړو ګیرو او اب بند په ګډون له یو شمېر ولسوالیو د نام نه او حالت د پوځي عملیاتو راپورونه ورکول کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي. دا کار به ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف چې پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي.
زموږ په باور ایران به د خپل تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپل تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپل تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګی د وی خوندې ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغه سی به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن تیره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې یې د تیلو پنځو لویو پیرودونکو هند، چین، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه کولی شوی له بندیزونو سره سره له تهران څخه تیل راونیسي. پر ایران دغه بندیزونه وروسته له هغې لګول شوي چې د امریکا ولسمشر د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د هیله مند چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران به نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې سره وګوري. کرملین وویل چې پوتین نن سهار دې ښار ته رسېدلی. د شمالي کوریا مشر هم پرون د ریل ګاډي په ذریعه دې ښار ته ورسېد چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هرکلی وکړ. دغو نجونو چې د روسیې ملي جامې په ځان کې وي د شمالي کوریا مشر ته د ګلو ګېډۍ د روسیې یوه ټوټه دودیزه ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. موسکو او پیونګ یانګ په دودیز ډول له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې ښې اړیکې پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې روسیه په دغه ډیر پاروونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری لاسختوي. د پوتین دغه فرمان چې د کرملین په ویبپاڼه کې خپور شوی کیف په وړاندې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی. اوکراین بهرنیو چارو وزیر دغه فرمان د اوکراین په کورنیو چارو کې مداخله او تیری بللی او یو لویدیز ډیپلوماټ هم ازادي راډیو ته هغه یو ډیر پاروونکی ګام بللی چې په وینا یې په دې جګړه ځپلې سیمه کې به وضعیت لا خراب کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ننګرهار او کنل چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي.
پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خیڼو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دنده وګمارو.
د ننګرهار د والي ویان اتاولا خوګیانایو د کونل چپی د ل چپی درې د دواړو ډلو ترمن د جګړو لامل ویل کېږي. شاوخوا 3000 کورنۍ خپلې مینې پریښې دي.
دا ریشه دا امارت خپل منځ کې جنگ او مونږ یې نه پریښدو استتی را ووتلو.
له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټونه غنم چاغلا کړل.
غلا معلومه ده، غل معلوم دی. کچیری اجرات پدې کې ونسی او سم اقدام پدې کې ونسی دا معلومه خبر ده چې پدې کې ټول سره شریکان دي.
د غزنی لناوی ولسوالۍ سکهال هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په سګنۍ آزموینه کې برخه واخلي. دا ولی
بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اقل ابتدایي فارغین ولرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. دغه راز د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازي اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د ننګرهار او کونل چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګرنیو ولسوالیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو تر منځ دوه ورځنۍ جګړه د ننګرهار د چارواکو په وینا پرون پای ته ورسېده. یوه میاشت کېږي چې د کونړ په چپې دودرې ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو تر منځ سختې جګړې روانې دي. د سختدریزی ډلې په دې ولایتونو کې پر فعالیتونو سربیره په وروستیو کې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت هم اخیستی. په کونړ او ننګرهار کې د دغو جګړو له کبله تر 3000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د ننګرهار اچارواکي وای په شیرزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېدله. د ننګرهار اچارواکو دا په تېر یوه کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د ولی ویان عطا الله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامنو ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په تیر څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومتره کې تصفیهوي عملیات ترسره کړل د شیرزادو، تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمه ییزې اردو کولای ځای پر ځای کوو، د هغې لپاره زمینه برابره شي. پلان کې لرو چې په درې حصارات شیرزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او بیا په دندو وګمارو. تر هغې وړاندې به په دې سیمو کې عملیات ترسره کیږي. همدارز به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کی هم د ملي امنیت په چوکاټ کې وګمارل شي.
د ولی ویان دوی په شیرزاد او خوږیانیو کې د دورزنی جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وجل سوي، ځینې کسان بیا د داعش ته وسلول لخوا بیول سوي دي. چارواکي وای په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونې بي ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د ولی ویان دوی د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلول طالبان سته، خو د داعش ډلې د جګړې رهبری بهرني اتباع کوي. د داعش او وسلول طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې دغه جګړه لیوي میاشت راهیسې روانه ده. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخبرو سره خبرې روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دوړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک آماده دي چې د خپل سیمې او د خپل ساحې امنیت ونیسي. هغه امنیت چې ولسي ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې مروانې دي، د قومونو سره د چاپې درې، د سپیج درې، د وټاپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بحث ناخته یو. اول ته مو درې نوې ټولې د قومي و ملي اردو ټولې تشکیلېږي. په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وایي په چاپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار کې 15 کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغې افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. داعش ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلولو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
په ننګرهار او کونړ ولایتونو د البته د دې ولایتونو په یو شمېر سیمو کې مو د داعش د فعالیتونو او د دواړو ولایتونو د چارواکو د دې ډلې پر ضد د اقداماتو په باب واورېدل. د کونړ چارواکي وایي په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د روانو جګړو له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. دغه جګړه له یوې میاشتې راهیسې په سیمه کې روانه ده چې ولسي خلکو ته هم د سر و مال زیانونه اړولي. یو شمېر بې ځایه شوو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې کسیمې امن شي دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
نوم رحمت الله دی، د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکی. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې وو هغه موږ نه مغلته مغل په کورونو کې پاتې شو.
زما نوم عبدالرحمن دی، د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډیر قومونه وو. طالبان چې اتلس کال هلته حکومت وکړه، دغې ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ سره وشي.
امنیت راشي موږ به خپل کورونه راشي خپل کور کې اوسېږو، نو امریت وشي د امنیت راځي او صلح هم وشي د امنیت راځي.
دیر جنگ له وجه رابیزه شیو کورونه هر څه نه پاتې شو ډک غواړو دا چې موږ جګ بیت دولت عملیت وکي او زمونږ صاحب ته امن شي او موږ خپل کورونه تلل شو د دولت ساز موږ هیله
تاغه ګډوډه نه د جنگونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنگونه دی او ګډوډه دی کورونه سوځي وغیرہ د سنور چورچا په پوزای خلک جکم د تلفات ډیر ور کوي.
باندې دا جنگ وو د خاطر استقامت رالو نه پرې ختلو، دا ریشه د امارت خپل منځ کې جنگ وو مونږ نه پرې ختو استتی را وتلو.
د کونړ د چپیدرې یو شمیر بې ځایه شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې که چیرې سیمې بیرته امن شي خپلو کورونو ته به استانه شي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دو موضوعاتو خبرې کوو، بیا هم د سولې موضوع مطرح ده او د غراز د ملي شورا موضوع چې ټاکل شوی ده سبا ملي شورا بیا پرانستل شي. دا په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د ولسي جرګې لپاره د ټولو ولایتونو وروستۍ نتیجې نه دي اعلان شوي، خو حکومت په پام کې لري چې سبا ملي شورا پرانیزي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټونه غنم چا غلا کړل، که څه هم تر اوسه پورې نه ده معلومه چې چا او څومره غنم وړي، خو ولایتي شورا په دې برخه کې د ولایت مقام ګرمبولي ولایتي چارواکي هم د غلا شوو غنمو د اندازې په اړه وایي معلومات نه لري. ازادي راډیو خبریال وایي خو مني چې یو شمېر کسان له یوې اندازې غنمو سره نیول شوي. دا چې له هلمند سره د هند د شاوخوا 4.5 ټونه مرسته شوو غنمو په غلا کې څوک لاس لري، لسیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې تفصیلي رپورټ لري.
د هندستان هیواد لخوا د افغانستان سره د مرستو سو غنمو هغه نږدې ټوله برخه غلا سوې ده چې هلمند ته ورکول سوې ول. د هلمند ولایت شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته دقیق معلومات رسیدلي دي چې یاد غنم د عامو خلکو په نوم ځینو مشخصو کسانو ایستلي دي او په تور بازار کې خرڅ کړي دي. افغان کته هم د چانوم یاد نه کړ، خو ځینې محلي وکیلان وو زوردوکو ته اشاره وکړل ویول د غنمو دغلا او په تور بازار کې د خرڅولو مثلا نه وینه ده میاشت کې رچی دوام لري.
چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلی دي هغه معلومات ده شند چې دغه غنم دغه سړی ارسوي دي د ولایت مقام ته د ولایت مقام د لوزمدیت په اساس باندې حکم ورکړی دي د وادي سپریاست باندې دا وادي سریاست بیا د هغه حکم په اساس باندې ودغه سړی د غنم ورکړي دي. دغه سړی بیا دا کړی دي چې هلته بیا غنم وړي نه دي، کم کسان چې د پلیس تو عریضه په دې کې کړی دي هغه یې نه دي ورته تسلیم کړي، ژرنده یې ورته راوستلې د وړ کولې په ډیر مارت سره بیا هغه وړه په ګران روپو خرڅول.
په 2018 میلادي کال کې افغانستان د هند هیواد څخه د یوې موافقې له مخې 110,000 ټنه غنم ترلاسه کړل چې جوپی جوپی د چابهار بندر د لارې هیواد ته راوړل شول. د هلمند د کرهنې ریاست وایي د دغه غنمو څخه 450 ټنه هلمند ته هم ورکول شول چې د حکومت په ګودامونو کې ځای په ځای او په موقع هغه کورنیو ته ورکول کېدل چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي او یا د جنګونو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي وي. که څه هم د دغه مسلې په تړاو یو شمېر کسان د یوې اندازې غنمو سره نیول شوي دي، خو د هلمند ولایتي شورا وکیل ګل آغا مسلم د نیول شوو کسانو سره د قانوني چلند په مسله شک لري. مسله په ازادي راډیو ټول دوی انتظار باسي چې په دې تور د نیول سو کسان سره حکومت څه کوي.
ولایتي ادارې سمو غوښتنه ده چې اول په دې کې باید دقیق فکر وسي، خو اوس به وګورو چې ولایتي اداره په دې کې څه کولی شي او څه کوي. خو دا غلا معلومه ده، غل معلوم دی، کچیری اجرات په دې کې ونیسي او سم اقدام په دې کې ونیسي دا معلومه خبره ده چې په دې کې ټول سره شریکان دي.
کته هم د غنومو د غلا او د ځینو مشخصو کسان لوري په تور بازار کې د هغو د پلورلو مسله تازه بربنده شوې ده، خو ځینې سرچینې وایي دا کار د څو میاشتو ان یو کال راهیسي ادامه درلودل. خو مسله هغه وخت رسوا شول چې د دې غنومو یو اندازه د لشکرګاه د غنومو په منډو کې د پولیسو او څارنوالۍ د کسان لوري ونیول شول. که د غنومو غلا د دومره وخت نه جریان لري، نو د غفلت او نه مخنیوي په برخه کې مقصر څوک دی؟ دولتي شورا رئیس عطا الله افغان وای
په دې کې نو مقصر په خپل د ولایت مقام باید دقیق اوسیږي، هغه چا ته احکام ورکړي چې هغه سړی دغه کومک تر هغه چا پورې رسوي چې هغه مسکین وي، هغه ورته احتیاج وي. دوهم هغه مربوطه اداره ده چې هغه اداره بیا دا کومک ورکوي، باید هغه دش کومک دش سهم ورکړي چې هغه نفر موجود وي، ولاړ وي، داسې نشي چې موټر ورډکې چې هغه موټر روان کړي ډکې چې ته دا غنم دی وي سه خپل کور ته وو هغه چاته ورکه چې په اصطلاح ستا خوشي، هغه چاته باید ورکه چې هغه مستحق وي، ولاړ وي، هغه د دې کارت او امضاء په لاس کې تذکره ورسره وي چې بیا سبا دا پروسه تر سوار نه اعلان.
هڅه مو وکړه چې هغه ګودامونو ته سر ورښکاره کړو چې یاد غنم پکې ذخیره شوي دي، خو د ډېرو هلو زرو سره سره بیا هم ونه توانېدلو. که څوم دا نه د معلومه چې چا او د کومو امکاناتو سره دا دومره غنم وړي دي، خو د هلمند والي وایي د نیول سو کسانو نه تحقیق او پلټنې روانې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې لاس ولري د قانوني چلند سره به مخامخ سي.
هر روبه کې هیئت ټاکل کیږي چې په دغه وسنۍ هیئت کې د ولایتي شورا نماینده میر احمد خان او همدارنګه د ملي امنیت نماینده، د قمندانۍ نماینده او خپل د نورو ارګانونو نمائندگان هلته موجود دي. د توزیع طرزالعمل موجود دی، کدی ولسوالۍ کې توزیع کیږي ولسوالۍ ته باید انتقال شي، هلته دي توزیع شي. که په مرکز کې توزیع کیږي مرکز ته دي توزیع شي. نو خلک چې د آسیب پذیر یا سیلاب ځپلو یا نورو مشکلاتو په ذریعه ماته راځي عریضه کوي، زه مربوطه د ضد حوادثو ریاست ته د قانون مطابق اجرات ورته لیکم. نو هغوی بیا هیئتان او د هغوی ټیم باید د قانون مطابق د عمل ترسره کړي.
والی د ولایتي شورا د تور پاړه چې ولایتي مقصر بللی دی وویل د دغه غنومو د ویش په حد کې د ګڼو نورو ادارو تر څنګ ولایتي شورا هم حضور لري چې باید جواب ووایي. محمد الحسنی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند سره د هند مرسته شو غنمو غلا له افغانستان سره د نړیوالو د هغو میلیارډونو ډالرو د مرستې و بیلګه ده چې ویل کیږي ډېرې بې ځایه لګول شوي او په دې هیواد کې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاټ کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
او سم غزنی ته زو د غزنی له ناوی ولسوالۍ سکال بیا هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي. و د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا لسم کال دی چې د دې ولسوالۍ څخه هیڅ دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ هم د کانکور په آزموینه کې ګډون نه کوي. د پوهنی وزارت مسولین بیا وایي چې شای شپکال نور هم له دې ولسوالۍ څخه دوی فارغونه لري. تفصیل د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پر راپور کوي.
دا غزنی ناوه ولسوالی په تیر دیارلسو نویم کال کې هم له دولسم ټولګۍ څخه هیڅ فارغ نه لري چې دا روان کال د کانکور په ازموینه کې ونډه واخلي. دغه ولسوالۍ له تیرو لسو کالو څخه په دغه وضعیت کې پاتې سوې. په غزنی کې د غوایي میاشتې په څلورمه، پنځمه او شپږمه نیټه د کانکور ازموینې اخیستل کیږي. د پوهنې رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د پوهنې پخوانیو چارواکو دغه ولسوالۍ همداسې له تعلیمه لرې ساتلې وه.
نوی ولسوالۍ بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اخل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوې ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو، مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې د دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت مسؤلینو مستقیما مسؤل دي چې هلته د تعلیم زمینه نه وه برابره کړې.
که عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي، خو عزت الله مومنیار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخور سپینګری د ناوې ولسوالۍ وو، یا هلته خپله کوم مسؤلین چې پراته دي دلته په غزنی کې پراته دي، ځان د ناوې ولسوالۍ خواخوږې بولي. د دې ټولو بېغوري ده او دا یو ستره جپه ده له ولس سره.
په ناوه ولسوالۍ کې له تېرو دولسو کالو څخه په ټولیزه توګه د نجونو پر مخ ټول ښوونځي هم تړلی دي. که څه هم د معارف چارواکي ډیری وخت د ناوې ولسوالۍ د ماشومانو د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفینو ورتپي، خو هغوی بیا د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې تر څنګ د دغه ولایت لس نورې ولسوالۍ بیا یوه ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه یې د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کیږي. ناوه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 122 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې څلور نوي کلي او د دولتي احصایې له مخې 2,444 نفوس لري چې تر نیمایي زیاتې یې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تیرو دولسو کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دی هیله من دی چې په نویو هڅو سره په دې هېواد کې راولاړې شوې جګړې پای ته ورسوي. شاوخوا درې اونۍ کېږي چې په لیبیا کې جګړه روانه ده. جګړه هم وروسته له هغې پیل شو چې قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي اردو په نوم ځواکونو پر ترابلس ښار حملې پیل کړې. په ترابلس کې هم د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت اندیر دی. سلیم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هیله من دی چې په لیبیا کې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو د پای لپاره هڅې پر روانو دو اونیو کې نتیجه ورکړي. د رویټرز اجانس په حواله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې په یوه کانفرانس کې وویل په لیبیا کې د ښکېلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ سوي دي. ښاغلی سلامه دغه راز زیاته کړه چې هیله من دی د دغو تماسونو نتیجه د مې میاشتې په لومړیو کې، یعنې د روژې تر پیل مخکې ولیدل سي. د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. روسیه، مصر او متحده عرب امارات د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفه هفتر په بنغازی ښار کې د لیبیا د حکومت تر څنګ خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه درې اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د خلیفه هفتر ځواکونو پر ترابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د ترابلس له ځینو سیمو شاته تنبول سوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستمره وه، د پناه غوښتونکو د ترانزیت مهمه لار ګڼل کیږي. د افریقایي هیوادونو په پناه غوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شمال څخه د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر اینزو موآویرو چې پرون کې له غسان سلامن سره په خبری کانفرنس کې حاضر وو وویل د اروپایي ټولنې ته لیکلي چې د پناه غوښتونکو د احتمالي لوی جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غنی هیواد ګڼل کیږي په 2011 میلادي کال کې د لویدیځ د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو. دغه هیواد له هغې رئیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاسو ګریوان دی.
د لیبیا د وروستي وضعیت په باب مو واورېدل چې د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې نوې جګړې پای ته ورسوي. مو واورېدل چې له 2011 کال راهیسې لکه چې پخوانی واکمن معمر قذافي رژیم ړنګ شوی د هیواد بیا ښه ورځ نه ده لیدلې. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې تنیمی به جید یو ځل بیا پام وکړی د دې سات مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مر ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکیانو د مر ژوبلي په اړه خبر کړی. په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مر ژوبلي مسؤول بلل شوی دی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د هلمند چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. ټاکل شوی دواړه مشران نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوې ټول پوښتنه چې ولسمشر عبدالفتاح السیسي ته زمینه برابروي چې خپله واکمني تر 2013 میلادي کال پورې وغځوي وغندله. د بشري حقونو د څار ادارې یو هومن رایټس واچ پرون وویل هغه درې ورځنۍ ټول پوښتنه چې تېره دوشنبه په مصر کې بشپړه شوه په یوه نامناسب او غیر آزاد چاپیریال کې ترسره شوې ده. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی انکم. وړاندې دوه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه لرو خو تر دې مخکې و د اورزګان کې د پولیو د یادې کوزند ناروغي په د زیاتېدو په باب راپور لرو. روانه اونۍ په هلمند او اورزګان کې د پولیو درې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د اورزګان ولایت د عامه روغتیا مسؤلین وایي د کوزند دغه نوې مثبته پیښه د دې ولایت په چوری ولسوالۍ کې ثبت شوې. چارواکي وایي لامل هم په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیوی دی او تر څنګ د خلکو نه عامه پوهاوی هم بل علت دی. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا اورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي چې دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبته پیښه رامنځته شوې. د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ګزړ وهلي ماشوم څه باندې لس میاشتې عمر لري او انجلۍ ده او د چوری ولسوالۍ د هلال کلی اوسیدونکی دی.
د درېمه پیښه د چرن رامنځته شوې ده. ماشوم ویدانه میږي پلار نومې عبدالنافع ده. د چوری ولسوالۍ هلال کلی ده او لس میاشتې عمر لري.
میخیل وایي لامل یې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین مخه نیول دي او تر څنګ یې د خلکو نامه پوهاوی دی. نوموړي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په چوره ولسوالۍ کې د پولیو د تیر کمپاین مخه هم وسلوالو طالبانو نیولې وه چې لامل یې دغه د نوې تازه پیښه په یاد ولسوالۍ کې رامنځته شوه. دا فدا سیال کې د تازه د روزګان ولایت په گاوند هلمند کې هم د پولیو مثبت فیش رامنځته شوی او ترڅ کم شاوخه یو میشت وړاندې بیا خپل د روزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې یو بل مثبت فیش هم رامنځته شوی و. په روان میلادي کال کې د ګزړ وهلو ماشومان شمیر اوس شپږو ته لوړ سو چې دوی په کندهار، دوی په روزګان او دوی په هلمند ولایت کې دي. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات دي.
دلته وایرات موجود ده، هغه د تاسو معلومیږي چې اته میاشتې مخکې کمپاین کته، اوس هم کمپاین کته ده. هلته سوال د پولیو وایرات موجود ده، بالکل غټ ګواښ ته هلته نورې پیښې هم رامنځته.
تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو یو ویشت مثبتې پیښې رامنځته شوې وې چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او اروزګان کې وې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکښې کې د ماشومانو د ګزړو وایرس موجود دی. لا دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت خلکو هم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي او ماشومان یې له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه وژغوري. وسلوالو طالبانو که څه هم د روغتیایي مسولینو د دغه خبرو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې خپله ښکاره ویلي وه چې دوی به تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورنه کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او د همستا سو څو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مراسته ویلې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي دا چې سره صلیب خپل فعالیتونه د طالبانو له ګواښ له امله بند کړي، دا یوه غټه ستونزه ځکه ده چې سور صلیب د ملکیانو لپاره ډېرې مرستې برابروي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوبه لیکلي، باید عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره مال تجدید پاملرنه وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دی، جګړې ښکېل خواوې باید د ملکي وګړو ژوند ته لومړیتوب ورکړي. کور مودان چې موږ ته پیغامونه راسته وایي، نور وخت نه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومنې. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم، پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېدې ما چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنيجادي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي ایخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکړي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکړي پرته د دې چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړ شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خزو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړی ده، د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تعداد یې پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکین د روغ انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنې دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلی وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي، چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، لهار یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او خزه برابر حق لري. نر او خزه که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کی، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کوچ نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان نسپريږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان د ملي بیرغ د لیدلو په وخت څه احساس کوي؟
دا یو داسې احساس چې انسان کله کله حتی چاته بیانوي و نشي.
آیا په خپل کور کې لری؟
په دفترونو کې، په خپل میزونو دي، حتی په کورونو کې هم په کوټو کې په دیوالونو باندې دغه بیرغ لیدل کیږي.
د افغانستان بیرغ په افغانستان سربیره په نورو هیوادونو کې هم رپیږي.
په ځای کې چې د افغانستان د هویت خوونه ضروری د باندې په خارج کې قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړی په سفارتونو په نمایندګۍ کې.
مون فکرونه لرو پر هم تاریخ مودېرو خان تور او سور زرغون بیرغ دازمون ملی نشان و
نننه ژوند په شیبو کې خبرونه د بیرغ تاریخ ارزښت او په بیلابیلو ډولونو یې کارونې ته ځانګړې شوې ده. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زه وږم جبر خیل یې درته وړاندې کوم.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کول تاریخ دیوان شمای وطن.
قدرمن دوستانو په کابل کې د بی بی مهرو غونډې ته راغلو. اغه ته پېته چې تر ټولو لوی ملي تور سور او زرغون بیرغ پکې رپیږي. کله چې شمال ودا بیرغ خپ په سرعت سره داسې رپیږي چې لډیر لری زوینو څخه لیدل کیږي. د لوی بیرغ د هندستان د هیواد لخوا افغانستان ته د توفی په شکل ورکول شوی دی. د دې بیرغ طول یو دوالی اتش په مترو او عرض 1.5 مترو ته رسیږي. دلته ډیر کسان د ملي بیرغ ننداري ته راځي او عکسونه ورسره اخلي. فعلاً یوازې نظامی کسان دي او دوی دلته د بیرغ څخه ساتنه کوي. له یو تن سره به خبرې وکړو، کیدلی شي تاسو خپل نوم راته ووایئ؟
نوم یې وحید الله ده، سربازم. واوري باران په هر حالت کې اندي بیرغ د ساتلو لپاره ولاړ یو. ټوپک په غاړه د قرباني ته تیار یو، آماده یو هر وخت د خپل بیرغ د ساتلو لپاره.
از مک همکارا فرشته مرسل وچی په کابل کې د بی بی مهرو غونډې ته ورغلی و او د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ په حق لای معلومات درکړل.
صافخ پر وجود کې خپل دښمنان ډیر دي، زد چا په سر طوفان شمای وطن.
بیرغ چې په بیرغ پرچم درفش علم توغ او د ته ورته نمونه باندې چوي دی، لږه ټوټې څخه رغیږي چې رنگونه بیلابیل خو ډیر ساده وي. د بیرغ په منځ کې په مغه هیواد پورې اړوند نشان هم وي. هغه کسان چې په جګړو کې بیرغ پورته کوي هغه د علم لرونکي یا بیرغ لرونکي په نمونه یاد شوی دی. خو د سولې پر وخت بیا ملي بیرغ د ارګ یا هم د یو بل لوړ شایي قصر پر سر پورته کیږي. ځینې مورخین په دې عقیده دي چې وایي بیرغ د لومړي ځل لپاره په چین او هندستان کې دود شو، خو یو شمیر بیا وایي چې لومړنۍ لټوټې څخه رغېدلی بیرغ په روم کې پورته شو. د بیرغونو بیلابیل ډولونه بیا په منځنیو قرنونو کې په اروپا کې رامنځته شول. نو ځکه ویلی شو چې په اروپا کې بیا لرغوني بیرغونه د ډنمارک او سویس هیواد بیرغونه دي. په افغانستان او نړۍ کې د بیرغ د لرغونتوب په اړه د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره غږېدلی یو.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه د ترکی ژبې څخه و، دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن درې درې نیم زره کاله پخوا درفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل سوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیرونی وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی و. د مچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې پهغه دغه نوم وژې دی، توره ده، ستوری دی، دا رابرسره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ غازی امان الله خان په وخت کې 1900 کې لویه جرګه دایره سو. په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ و، د عمودي شکل د په افقي باندې ورته واړه و.
د ښاغلي دوست په خبره په افغانستان کې بیرغ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې یو څه بدلون موندلی دی. کله یوازې تور، کله هم دی همدې تور سور زرغون بیرغ په منځ کې د هغه وخت په واکمن پورې اړوند ځینې کلمات لیکل شوي دي. اوسنی تور سور او زرغون بیرغ چې نشانې کله هم په طلایي او کله هم په نقره یي رنګ وي، محراب او منبر لري. په لاندې برخه کې د افغانستان د استقلال تاریخ هم د غرمو په وږي لیکل شوی دی. د کابل پوهنتون د ډاکټر ماسل سید نظیم سیدی وایي چې د بیرغ په قدر هغه وخت سړی ښه پوهېدلی شي چې هیواد د برید لاندې وي. نوموړي زیاته کړه چې د بیرغ ستاینه په الفاظو نشي کېدلی، د زړه له اخلاصه ستاینه او ساتنه غواړي.
د افغانستان لوی غزاګانی، لوی فتح د همدغه توخ په وسیله شوی دی. نو بې له شکه که کله سړی د هغه دی د خپل بیرغ ته ګوري بیا هغه ارزښتونو باندې پوهېږي، او کله هغې نه غیر همداسې په عادي حالت کې ګوري هغه د احتزاز او هغه درپان هغه حقوقي او معنوي ارزښتونه چې دي هغه موږ په اسانۍ نشو برسېره کولی. په نړیوالو جګړو کې هم چې کله ویني هر کله چې د یو هیواد بیرغ راوغورځېد نو هغه هیواد که هر څومره پوځ ولري ماته خوري. معنا دا ده چې بیرغ تر ټولو مهم ارزښت دی.
د مارخینو په وینا د غازی شاه امان الله خان له وکمنۍ څخه مخکې به چې هر څوک قدرت ته ورسېدل نو بیرغ به په خپل خوخه بدلاوه. بیرغ به چې پار ډول و خلکو به ډیره مینه ورسره ښودله. د بیرغ د ساتلو مسؤلیت به یې کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد آریان اقبال د بیرغ پاک خپل احساسات داسې را سره شریکوي.
دا یو داسې احساس وي چې انسان کله کله حتی چاته بیانوي ونه شي، ځان پې ډاډمن احساسوي، فکر کوي چې دا زما لپاره یو څه دي چې زه د ده په اساس ژوند کوی شم. ډېر یو خاص احساس، خصوصا کله چې زه د مهاجرت په ملک کې وم. کوم وخت به چې خبرونو کې د افغانستان په اړه بحث راغی، بیا به د افغانستان بیرغ و، نو ما فکر کوم چې دا زما د وجود اساسي برخه هماغه ده او زه ترې جلا شوی یم. داسې یو احساس.
د افغانستان اوسنی ملي بیرغ او نشان د غازی شاه امان الله خان په وخت کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو او د اساسي قانون په 19مه ماده کې ځای ورکړل شو. د افغانستان ملي بیرغ په اکثرو دولتي ادارو کې رپیږي. په تېره بیا په نظامي برخو کې د بیرغ پورته کول ضروري خبره ده. بیرغ سره مینه د دې سبب شوی چې ډیری کسان په موټر کې بندوي، نارینه نکتایي ورنه جوړوي، ځینې له ډیر ویاړ څخه د دستبند په څیر پلاس تړي. موږ د افغانستان د ملي بیرغ په اړه د یو شمېر کسانو نظرونه اخیستي چې تاسې اوریدلو ته رابولو.
نوم مې احسان وفا دی، زه د کونړ د مرکز اسدآباد یم، اوس پیلن په کابل کې ژوند کوم. چې چېرته رسمي سفر لرو په خپل واسکټ یا په خپله کورتۍ یې لګوو. دا زموږ مینه ده، دا د یو هیواد هویت دی.
نوم ایمال دی، د میدان وردګ ولایت یم. بیرغ دا مهمه نه ده چې دا یا د نکتایی جوړه شي دی او یا د په کوم ځای کې راویزان شي، د هغې قدر باید په زړه کې د زړه د کومې ورته احترام ولرو، باید یعنی د ځانه ډېره مینه ورسره لرو.
زما نوم نومان څلنیار محمد اساق مومن دی. موږ ټول د افغانستان باندې افتخار کوو، ویاړ کوو، خو افغانستان په هر ځای کې لیکل کېږي نه، او افغانستان پیټه نه ده چې موږ یې پیشاکو. د افغانستان د نوم د خودلو لپاره بیرغ سمبول دی، یعنی درې رنګه بیرغ وینو نو په دې باندې ټول نړیوال موږ پیژنو چې دا افغان دی.
دا وطن دې ځان زمو، دا وطن ایمان زمو.
خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ لري چې تور، سور او زرغون دی. دا چې هر رنګ یې څه معنی لري دا او د تورته پښتنې زموږ همکاري فرشتې مرسل په یوه مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي مشاور او د قبایلو د وزارت له پخواني وزیر سلیمان لایق څخه پوښتلې دي. ورته غوږ شئ.
په پایل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره لرې هغه راته وایي.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګرانی نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي دی پکې ځلیږي او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته به طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ او درناوی به ورته کوئ.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاک له معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنی لري؟
مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتما یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته. موږ به پوښتنه وکړو دا رنګونه د څه دپاره دي. هغوی به ویل چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه زموږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشه امته ملت و، سر یې ټیټ نه کړه، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې او د خپلو وینو په قیمت دغه ازادي لاس راوړه. بیا شین مانا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت، نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي. شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د ترغوت معنا لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا په رپېدو راځي، په هیواد کې دننه، په بهر کې،
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري، نو په هغه ټولو سیمو کې، په خارج کې هلته، په داخل کې، په دولتي او عمده مؤسساتو کې قانونا باید د افغانستان بیرغ ولاړي، په باندې کې په سفارتونو په نمایندګیو کې
پرته له دغه تور سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکوي.
علمي مؤسسه ده یو څه ده کوم خاص بیرغ هم لري کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن وانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګی ملي بیرغ په اړه کې اتمن وي.
لایق صاحب، په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بس هغې افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده د وحدت د ملت د موجودیت هغه هم ډېر محترم ده. سرود ملي خبرې هم لري، نو دا یو شفاهي پیغام ده او هغه یو بصري پیغام ده چې موږ یو ملت یو، موږ یو سرنوشت لرو، موږ یو گذشته لرو، همده ده سمبول لاندې موږ د یو واحد ملت افاده کوو.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې د افغانستان ملي بیرغ تل راپاند وي او هر وګړی یې قدر عزت ستاینه او ساتنه وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.